السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده ولی هم میر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایم په خبرونه کې د پاکستان سیمې نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ دوه نیوز خبرونه سروي او ټولنیز شبکې او سختريزي هم لرو خو اول خبرونه له نجیب عامره
په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. مولانا فضل الرحمن وایي بې د عمران خان له استعفا بله لاره نشته. نن زرګونه سکه زیارت کوونکي د کرتارپور په لاره بې له ویزو پاکستان ته داخل شول. دوی د بابا ګورو نانک د زوکړې مراسم لمانځي او نن د برلین دیوال د غورځولو 10 کاله پوره شول. جرمنیان دا ورځ په شاندارو مراسم لمانځي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د آزادۍ مارش په لړ کې به احتجاج دوام ولري او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. خو حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان د تیر کال په انتخاباتو کې په ټاګۍ برګۍ اقتدار ته رسیدلی نو ځکه یې دوی نه مني او ترېنه د استعفا غوښتنه کوي. حکومت او الیکشن کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وي. حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. ټاکل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د علاج لپاره له پاکستانه بهر ولېږدول شي. د پاکستان رسنۍ د داخله وزارت په حواله وایي چې له هیواد نه د بهر په تګ د بندیز لاندې کسانو فهرست یا د ICL نه د نواز شریف د نوم وستلو لپاره ورته د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف درخواست ورکړه. بل پلو پرون له رسنیو سره په خبرو کې د نواز شریف لور مریم نواز ویلي چې د پلار صحت یې ښه نه دی او ډاکټران وایي چې علاج یې په بهر ملک کې ممکن دی. له تیرې سمودې راهیسې نواز شریف د داسې ناروغۍ سره مخ دی چې په وینه کې د هولیو یا د پلیټلیټس کمبود دی. په داسې حال کې چې نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانیسته کیدونکې د زرګونه سکه زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی پاکستان ته رسیدلی دي. اسلام آباد سکه زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکه ورورۍ لپاره تاریخي ورځ ده. هغه هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د رغېدو لوري ته لاړې شي. په کرتارپور کې د نومبر په 12مه د بابا ګورونانک د زیږون 1550مه کلیزه لمانځل کیږي. کرتارپور د راوی دریا پر غاړه د هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پروت کلی دی چې پکې د سکه مذهب یو مذهبي ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي پیشوا بابا ګورونانک د خپل ژوند وروستي لس کلونه تیر کړی ول. تیره ورځ د خیبر قبایلی ضلع په جمرود سیولوختون کې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د حادثاتو د یو مرکز پرانیسته وکړه چې پکې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کیږي. نوموړي هلته مشال رډیو ته وویل
مونږ دا لیول 2 ٹراما سینٹر او ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر دے دا پارے افتتاح وکړه چې کم مریضان خدای بچ کئ چې مونږ هم بچ کو چې د زړه ایمرجنسی سره څوک راشي نو دلته یې څه نه وي اغه نه پس د گاینی ایمرجنسی زی اغه ته څه شي نه وي.
د صحت محکمې چارواکو ویلي اوس په د بیړنیو حالاتو به می 14 پر مهال د ژوبلو کسانو درملنه پر وخت کیږي. په تاجکستان کې سرچینو مشال لډیو ته ویلي د نومبر په 6مه د دغه هیواد د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسمزاده او یو د پولیس ساتونکي عزت الله لطیفوف د نومبر په 6مه هغه مهال وژل شول چې د دایي سختریزي ډلې 6 کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یو پوسته حمله وکړه. چارواکو لومړی وویل چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو. دوی وویل چې 15 سختریزي وژل شوي او 15 نورې ژوندې نیولې دي. خو ځایي چارواکو په دوشنبه کې مشال رادیو ته د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 15 نور د پولیسو ساتونکو په دې حمله کې وژل شوي دي. په همدیال کې د دایي سختریزي ډلې د جمعې په ورځ په یو انټرنیټي اعلامیه کې د دې حملې ذمواري ومنله او ویل چې دایش خړو د تاجکستان لس پولیسو ساتونکي وژلي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 500 شل پورې نور بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 5.9 ښودل شوې. نننی راپور پس له هغې خپور شو چې د لرې پرتو اتیاو کلو کې امدادی کاروایی سر ته ورسېده. د زلزلې په مشرقي برخه کې آذربایجان صوبه سخته ځپلې ده. د راپور له مخې 23 کسان په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي او نور معمولي ژوبل شوي ول چې د لومړنیو طبي مرستو نه پس کورونو ته استول شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 10 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ 80 پیسې او په 1.2 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 60 پیسې او په 2.5 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 60 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په 1.99 پیسې غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار پورز په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12، بنو کې 28 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت په لسم ورځ دوام لري. د جمعیت العلماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن له اضافي غوښتنو نه څه حاصلول غواړي؟
دوی هغه طاقت چیری او چیری دی لپاره چې هغې ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت کې نه منلی کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کې کوم اختیار دی نو زه به هغه چیړم.
په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شو ویډیو ګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت کوشش کوي چې دا مسله خاموش کړي. د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال وایي مرستې دې ورسره وشي. اونیزه خبرونه سروې کې مو تعلیم پوها او په امریکا کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي رخصار داود زی میلمنه ده.
زما سکلز یا کوم زما شي د خبرو کول طریقه او حد او دا دون خنو چې کله زه د پروګرام ته لاړم او زه واپس راغلم زه اوس لکه زما دی ایریا ته ډیره زیاته خیم.
له مشال ریډیو سره پاتې شي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي مذاکراتي کمیټه ته ویلي دي چې کله هم خبرو لورزین او لزان سره دی د وزیر اعظم عمران خان استعفا وروړي غني د خالی لاس ورتلو ضرورت نشته. نو موري ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دې لپاره د وسلوالو بریدونو په وړاندې قرباني نه دي ورکړي چې هواد د عمران خان ته وسپارل شي. بل خو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټه مشر پرویز خټک پرون د قومي اسمبلی غونډه ته ویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مني. دغه په خبره کې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن د اسمبلی ته ورولي چې دوی سره مذاکرات وکړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د نومبر په اتمه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نه ورځونه د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر هایوې موجود دي. تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل 13 ورځې هم ویلی وو چې نه خو حکومتي مذاکراتي کمیټي د دوی په دریس پويږي او نه غوښتنې خپل مشورولې ته درسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمنګ خواته راځي نو ځان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي، ګنی خالی لاس راتللو ضرورت نشته. زه منم چې د پاکستان فوج ډېرې قربانیانې ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود موږ ترې دا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زموږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې دا هدف هم نشو ترلاسه کولی. زموږ په مشرانو، ملګرو او کارکنانو ځان وژونکي بریدونه وشول او په یوه یوه حمله کې دیرش دیرش کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیانې موږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. موږ بالکل هم دا قربانیانې دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په څلورمه او پنځمه د اپوزیشن رهبر کمیټۍ سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلۍ خبرې کوي. موږ هم د درغلۍ خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وردا. اوس مولانا صاحب وای دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وا. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولای شئ؟ د دوی دا تماشا به نور چلیدو ته نه پریږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلې. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشئ او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ، بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته را رسېدلی دی، د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت نن لسمه ورځ ده، خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پرلتوالو ته د وینا پر مهال په خپلو بنیادي نکاتو سربېره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهمې یې د لادرکه کسانو راڅرګندول او د آزادې عدلي برلاسي توب دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له څلورو بنیادي غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات له سره کول، سیاسي بندیان راخوشي کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لتوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو څلور بنیادي غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 وویل چې لادرکه کسان دې را خوشي کړل سي او که تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 وویل چې د یو اړخیز احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکی محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان، او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي، نو دوی هغه طاقت چیړي او چیړي دي لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت کې نه منلې کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کې کوم اختیار دی.
مولانا فضل الرحمن پر لتوالو ته د وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځلې تکرار کړې چې باید یوه عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1993 کال له آئین سره سم په خپلو حدودو کې وسی. بلخوا د پاچا خان پونتن 410 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نورې غوښتنې رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسی.
کته پر یو خبره پکې نخته و چې استفا هغه بیا نه کې زور نه نیو، بیا لګر درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدو درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خیلی دا ټولې خبرې ضروري دي په وخت وخت یې. او مولانا چې کوم تیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو، دا د حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې په دې هیواد کې د واک لویه سرچینه پوز ده، نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راجه کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لرې وساتل سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې دا وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزيشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلو په داسې بیلابېلو مقدمو کې بندیان دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په عین حال کې واکمن تحریک انصاف د اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړې چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه د پلټنې نه کیږي. قانون پوهان وایي له بهره پیسې ترلاسه کول یو جدي مسله ده او کچېرې په سمه توګه پلټنې وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سم نه وي ترلاسه شوي نو تحریک انصاف یې ډېرې سختې نتیجې هم لیدلی شي. بوریوال کاکړ په دې موضوع رپورټ لري.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بهرنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړي درخواست کې دا غوښتنه کړې وه خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وای پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمې روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتلا پر تحریک انصاف پورې سوې د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټس چې کوم دی ډیکلیئرډ کړي په غنه زیاتې ایسټس تو خاطر افارن فاندینګ دی وی چې موږ ته د دې سورس نه فاندینګ شوی دی او هغه فاندینګ سورسز نورې وی یا فاندینګ نور شوی نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دروش په تو دریش په تره صادق امین نشي پاتې کېدلی نو دا صادق امین دی دای به خامخه په دې څوکې باندې نشي پاتې کېدلی.
د اپوزیشن ګوندونه که څه هم عمران خان او د هغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلي تورونه وي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې د هغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وایي نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بې ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل ترسره کیږي.
دلته د پیپلز پارټي حکومت پاتې شوی دی نو هغوی هم خپل مخالفین همیشه د دیب د ذریعې سره د هغوی خلاف کاروانې کړي دي او دغسې د نواز شریف چې کله حکومت و هغوی هم دغه طریقې کړي دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه یې دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت له لارې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې دا هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموش کړي. دوی وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ به په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي خو حکومت وایي د مسلې ته پام کړی دی او پلټنې کوي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وایي حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وایي پر دې مسله یې له لومړۍ ورځې احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبا ایجوکیشن الاینس یو مخکښ کبیر افغان د خپل غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او د هغه څخه کوم خلک د ټیم څخه کوم اوس ماتل شوي دي هغه دین گرفتار شي د هغه خلاف دی فایر وایس په دې سکندل کې خلک تشکاره توګه ملويستي ټول انډستري گواه د خلک گواه د استادان گواه د ټول انډستري ملزمین گواه دي.
کبیر افغان وویل چې پر دې غوښتنو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یو خوله دي.
پدې کې موږ بلوچستان سګنایزیشن پجار بلوچستان سګنایزیشن دی پدې کې پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد دی هزاره سټوډنټ فیډریشن دی بلوچستان سیکشن کمیټي دا جمعیت طلبا اسلام نزیاتی دی پښتونخوا سټوډنټ سګنایزیشن دی پیپل سټوډنټ فیډریشن دی او انصاف سټوډنټ فیډریشن پدې کې موږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي او موږ له یو پلیټ فارم د دې خلاف د خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخستې ده، په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
د تحقیقاتو فدرالي اداره ایف ای ای د دې مسلې پلټنی کوي. هغوی یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت یې ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به ښکېلو کسانو ته سزا وروي او ټولو ته به سزا ورکول کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وي. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی وو او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی وو. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامی نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړی وو، بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
د بوریوال کاکر رپورت تاسو اوریدو. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې دوی سره دې مرستې وشي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې د طبیعي پیښو د جګړو له زیانمنو کورنو او وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی او یادې مرستې به په برمل کې وزیرستاني او کډوالو ته وویشل شي. نجیب الله الوخیلی تفصیل راکوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره د تلیفون له لارې شریکې کړې او وی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاید الله د برمل نه خبره کوم چې میسه درې میاشتې چې میسه مرسته بخیر غلې نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله میسه برمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وچوله سوړه دی ته میسه د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه د هر ورځ.
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پوښاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدین کیم. سوړه روغای نه مرسته کا نه چاچی نه خیمه ستا زر زمان خبره کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف دی. په برمل کې څه درې میاشتې شوي څلور میاشتې مې سمرسته نه دي روغلې. غوښتنه دا کوي چې مې څه مرسته ملای شي، آرام میاشت دوڼه ملاویږي، پیسې ملاویږي، خیمه ملاویږي، مې څه داسې تکلیف دی.
بل لوري ته د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا د ډیورنډ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندویه ادارې شي ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړي بېرته ستنې شوي خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پرانګ غر مومند اوسیدونکو وایي چې حکومت د مومند ډیم لپاره لاغوي نظم کنیولې نو باید تاوانونه هم ورکړي. دوی وایي چې حکومت د دوی د کروندو په پټو کې سړکونه جوړوي نو په کار د چې کوم نظم کنیولې هماغې کې د سړکونه تیر کړي نه چې د دوی کروندې خرابې کړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د دوی کروندې یې نه دي خرابې کړي. شانواز سرکزی یورو.
د سفرې پړانګار خلک وایي چې حکومت مومند ډیم ته کومه لار وباسي د هغوی د کروندو په منځ کې جوړول شروع کړي. دوی ورته خپلې ځمکې خور کړي خو دغه ځمکې د کروندو نه بهر د مونډې د سیند په غاړه دي او حکومت باید د دوی د کروندو ځمکې خرابې نه کړي. د میا شاسید هم په سفر کې د کروندې ځمکه ده او دی وایي
نو مونږ جی دا وایو چې دا روډ د نیر په دې غاړه شي دیخوا هم زمونږ پټی دی که په دې منځ دي نو جی زمونږ کنال اخوا پاتې شو کنال دیخوا پاتې شو نو د ارس نه ووت یو خوا خو سیلابونو ویړو د اوس هم کورونه ځان له ساز نه کړه مونږ سره ګورنمنټ د بورو په امداد نه دی هغې په کې لګیا یو بل خورا باندې تاسو دا راوسته نو مهرباني وکړئ چې په دې یو سیډ شي د نیر په دې غاړه شي هغه مخامخ جی د دوو کې کورو منځ کې سپینوالی په پړلې ښکاري دا نقشه دی جی
دا سفر پلان غار په اړه ختم ډې نه تر د محمد ډېمه لار شپږ نیم کیلومتر ده او هم په دغه غاړه د پلان غاریانو دا میاګانو مرګو روزمکې دي دوی د غزب کې په باران او د سین نه د ماشین په ذریعه اوبه کوي غنم او سبزیانې به کوي خو کله نه چې حکومت د محمد ډېم کار شروع کړي خلک وای چې دوی ته لا هم د زمکو پیسې نه دي ورکړي خو اوس لار هم د دوی په کروندو تیروي لکه یو سپینګری اکبر ګل وای
نن زمونږ زمکی دی دلتا او سړک پکې تیری کې مونږ د ډیم خلاف نه یو د ډیم مونږ د ترقې د کار بالکل مشکور یو زمونږ نه سوک دا ته پوسنه کې چې دا پټه ده چا دی انجینران راغلي دي سړک شروع کړي زمونږ د لګي لګي زمکی دی سټ تلاړ شو زمونږ د لګي لګي پټي دی خیر دی مونږ له پټه ورکو دا نه چې مونږ دغه کو نن نه پوري مونږ نه چا ته پوسنه نه کړي
د محمد ډیم د پاره حکومت د سفر نه پاس په جګو غونډو د مزدورانو او انجینرانو د پاره یو کلو نه هم جوړ کړي او ور سره خوا کې سړک تیریږي خلک وړي چې د سړک ته پاره دی باید د زمکه خراب نشي او که حکومت بیا هم داسې کوي نو دوی به احتجاج کوي نو بیا دغه ستونزه به څنګه هواري دا پوښتنه مې د ډیم لپاره د جوړ کمیټې د یو غړي اسسټنټ کمشنر قیصر خان نو وکړه روزگار دے او دوی وای چې ډیم جوړ شي او نهرونه تیوزی نو ممکن نه د کروندې علاقه شي خود وی بیا هم وای چې دا ته دی ونه شي چې د سرکونو او نور ودانو د پاره دی د دوی د کروندو زمکه خراب کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګار
په بنو کې د وکیلانو ټولنې راه د سوري لاندې د جنسي تیرو زورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي هونډه شوې په غونډه کې د تعلیمي ادارو خزینه او نارینه زده کوونکو سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړو د وکیلانو اتحادیې مشران وایي د جنسي تشدد او زورونې ښکار خلکو لپاره به ویډیا مقدمه چلوي عمر وزیر رپورټ لري
ضلع بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سوري لاندې جنسي تیری تیزابي برید او زورونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یو غونډه وشوه چې پکې د بنو په هنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او زورونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوهه ورکړي او د متاثره کسانو ویډیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومنوای
بانی عوام شه یوت چکم د میجولا پېښې مش اویرنس پیدا کی هریسمنت چکم د بیا کنورټ شي ری باندې کیم د سټوډنټس دی دا خپل حق دی پوره مخ شټل غوړي سه غلط کې مخ به آ پټای چا سر چې غلط شو یو خو انصاف ضرورت ته سو بیسیکلی امو د سیشن چکم وو چې دا هریسمنت ری په اسیډټیک ادي شي د اویرنس سیشن پیدا شي یونیورسيټي شه مارکس دی پوره هریسمنت کې جی د میش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولې خلک دی پوره چا سر ریپ شو وی هریسمنت نه تیر شو دی
نو ما وړې وای د جنسی تیری او زورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغه یې تا انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري د بنو پهنتون زده کوونکي اروبا ایمن خان وایي دغه شان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د زورونې وژغوري
سیشن چې دی ارینج کړو هغه مو اٹینډ کړو هراسمنت ریلیټډ بینګ ا فیمیل مو د پر د ډیر فروټفول وو ځکه چې دغه شی مو ته د پته وچلل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي ایگزیست کوي او سرنګ هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي مې هغه ایکسرسایز کوي شي فیمیل ته بچار دو چې دی ته د پته وی چې سرنګ مې خپل رپورت لانچ کوي شي مې ته فردر انتظار وچ داسې مزید دی چې داسې سیشنز موږ ته ارینج کی چې انفارمټیو وي
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیې مشران نتاشا سومن پوینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولوش په ګومیاشتو کې یوازې مشومانو سره د جنسي زور زیاتې تر دیار لسوه پورې کیسونه مخې ته راغلي چې د نوموړي په وینا زیات شمېر کیسونه نور داسې هم دي چې ریپورټ شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به یو ځل بیا له نجیبا مې راوړو.
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د آزادۍ مارچ په لړ کې به احتجاج دوام ولري او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کی. د هغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې هولیې کمې دي او علاج بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. په داسې حال کې چې نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانیسته کیږي، زرګونه سکھ زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی کرتارپور ته رسیدلی دی. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکھ ورورولۍ لپاره تاریخي ورځ ده. اسلام آباد د سکھ زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. تیره ورځ د خیبر قبایلی ضلع په جمرود سیول روغتون کې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د حادثې ساتو یو د یو مرکز پرانیسته وکړه چې په کې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کېږي. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو دیرشمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. په تیره یوه اونۍ کې یوازې په برلین کې په دیړه د 200 په پوښا کې دستوري شوې دي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر سټاینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیره ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 520 پورې نور بیا شوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 15.9 ښودل شوې وه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې له رخصار داوزی سره خبرې کوو. د دې نه وروسته بل او نیزا خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو چې په امیر ساحل یې تیاروي. راځي چې دوانه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړي مچی. په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. نن را سر په پروگرام کې لپی خبره رخصار داوودزی ملمنه ده. رخصار د پیښور پونتون د نړیوالو زده کړو په څانګه یا آی آر ډپارټمنټ کې استاذه پاتې شوې ده او نن سبا هلته ایم فل کوي. رخصار د امریکا د حکومت لخوا پاکستانی زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپ پروگرام لاندې په میسچوسټس یونیورسټي کې زده کړې حاصلې کړي دي. هغه د پوان یا پاکستان یو ایس ایل ایم نای نټورک کې له خیبر پښتونخوا نه په ټاکل شو څلور غړو کې یوه ده. دغه ډله کې هغه زده کوونکي شامل وي چې د امریکا او پاکستان د ایکسچینج پروګرام لاندې په امریکا کې تعلیم حاصلو لپس په مختلفو هلو ځلو کې بوخوي. دوی د وړو او غټو فنډونو پر اساس د ټولنې لپاره مختلف کارونه کوي او د پوهاوي په پروګرامونو کې برخه اخلي. نن په پروګرام کې له رخصار سره خبرې کوو. وی تاسو ته مې شوایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
مننه درنه کوم چې په پروګرام کې مونږ سره یې ساخله. تاسو کار خو د تعلیم له شوبې سره تړلې دی. کافي کار ما کړی دی. اوس هم تاسو خپل زده کړې حاصلوي نو کو اول نه ته پوز بدنه دا کوم چې د خیبر پښتونخوا د کمی سیمې سره تاسو تعلق دی او بنیادی تعلیم تاسو چرته حاصل کو بیا په امریکا کې تاسو د تعلیم موقع څنګه ملاو شو؟
زه چې د نو په خبر سره تعلق ساتم چې تاسو ضرور باندې زموږ کلی دی او بیسیکلی زه یم هم د په خبر او په خبر نو ستنه ما سبق ویلې دی. آی آر ډپارټمنټ نه ما بیچلرز کړی دی او زه اوس لګیا یم ایم فل کو ما په ډپارټمنټ کې ټیچینګ هم کړی دی او بس ایجوکیشن سره مزیات کنسرن دے دل تک مطلب ایجوکیشن سیکٹر کے لگیا ما پلزان رو اسٹیبلش کو کوشش کو ما
ما مخ کے موکو تپوس جی امریکہ کی تاس تد سبق ویلو موقع سنگ ملاو شو
دس یو پروگرام دے چکم دا انڈر گریجویٹ تپارا دے یو گریجویشن وی کم چمگا 16 ایئرز ایجوکیشن وی نو دا پروگرام چکم دی نو دا بیسیکلی اگے دا پارا وی چکم سٹوڈنٹان پ انڈر گریجویٹ لیول مانے سبق وی نو اگے دا پارا مختلف پروگرامز دی یو ایس ایمبیسی فنڈ کئی دا سے پروگرامز او دا اسپیسیفیکلی دا ینگ لیڈرز دا پارا وی ڈیر ایکٹیو چوی اسٹوڈینٹس پخپل کمیونٹی کے 2015 کے چکل از پ تھرڈ ایئر کے ہم دخپل آئی آر نو آ ٹائم کے ماتا دا اپرچونیٹی ملو شوا چیز یو ایس تلاڈ ما او دا پروگرام مانے پبلک پالیسی مانے دا پروگرام دے او دا دے زمونگا 24 مونگا 24 کسانو مونگا دا مختلف حصوں نا دا پاکستان دا کویت نا دا کراچی نا دا لاہور نا پیخور نا اسلام آباد نا دا ٹول پاکستان نا مونگا کسان تلیو گروپ تلیو او مونگا التا کے دا یو کلچرل ایکسچینج پروگرام ہو دے کہ زمونگا خپل کلچر مونگا ریپرزینٹ کولو پختون کلچر پنجابی کلچر بلوچی کلچر او دا مونگا التا کی تلیو التا مونگا یونیورسٹی کے یوم یاش کورس ہو او این علاوہ نور مختلف دا سی ایکٹیویٹیز ہو دا اغاز خلق و سرا انٹریکشن وغیرہ ہو پکے نو یو ڈیر یوزفل پروگرام ہو او یو ڈیر زیاد خو زمونگا ایکسپوزر او شو پا ڈیر ینگ ایج کے دش التا لار ما او التا کی ما خلق و سرا او دای تعلیمی ادارو تا لار ما نو دا زما یو ڈیر زیاد ڈیر آغات از دگڑا او شو زما دا مخ کی جون دا پارا
رخصار سنگا چی تاسو وی چی یو ڈیر خو بدلون ساسو پا جون کی راغی او تاسو یو ډیر ښه تجربه راوړه نو زه به تاسو کوم چې امریکای تتلو نه مخکې څنګه حالت او بیا چې تاسو را لتاسو سه ځان سره زده کړه راوړل او تاسو څنګه استعمالوي
زده کړه خو مان اکثر خلک تاسو کوي چې تاسو لاړې ستاسو ژوند کې ستاسو اپیرنس کې ستاسو مطلب کپړو کې ناست باس کې دونا چینج نه دی راغلی خو دا چې زما په سوچ کې او زما کوم او کلوک چې دی د دنیا طرف ته د خلکو طرف ته د سیاست طرف ته د هر نور شیز طرف ته هغه زما ډیر زیات یو چینج راغلی دی یو پازیټیو چینج راغلی دی دین علاوه پہلا چکم دی د دې پروگرام نه پہلا زما پبلک سپیکینګ سکلز او دین علاوه نورم چې دا کوم زما سکلز یا کوم زما چې خبرو کول طریقه او هر څه دا دون خنو خو چې کله زه دې پروگرام ته لاړم او زه واپس راغم نو زه اوس لکه زما دې ایریاس کې ډیره زیاته خیم پبلک سپیکینګ سکلز زما ډیولپ شو او دین علاوه زما نور خلکو سره د هغه کمیونیکیشن طریقه خلکو سره د خبرو کولو طریقه سوچ مې بدل شو نو لکه دې مالا یو ایز ان انڈیویژل ډیر زیاته فائدہ راکا زو نورو سټوډنټس ته هم د کوم شي د بی ایس سره تعلق ساتي که هغه اني ایریا کې وي خو زایدا لکه ډیر سترونګلی ریکمند کوم چې دې پروګرامز له خامه خای اپلای کړي نه صرف د یو ایس بلکې د دین علاوه مختلف ملکونو داسې پروګرامز فند کړي نو دې ته دې خامه خا اپلای کړي ځکه چې دا د انسان د پرسنل ګروث لپاره ډیر زیات امپورټنس لري د سټوډنټ په ژوند کې
زه یو تجربه په 2015 کې تاسو امریکې ته لاړل ته په یو پوهنتون کې تاسو سبق ویلو او تاسو کمپیریټیو پبلک پالیسی او لسی تګلار باندې تاسو معلومات او زده کړې حاصل کړې واپس رااله نو اوس هم تاسو د نتورک سره تړلې د پون تاسو نوم یاد کو یا پاکستان یو ایس ال ایم 9 نتورک نو اوس تاسو څنګه تړلې لکه کافی وخت خوشو دي او څنګه دا نتورک د ټولنې لپاره کار کوي
او جدا داسې یو نتورک ته پاکستان یو ایس ال ایم 9 نتورک د دې نتورک ته لاندې هر هغه کس چې کوم د یو ایس په اني پروګرام باندې هغه د سکول لیول نه والا تر د یونیورسيټي یا د پوسټ ګریجویټ لیول پورې تر پی ایچ ڈی لیول پورې چې څونه خلک هم یو ایس ته په سټډیز ویزا باندې لاړ شي او واپس راشي نو هغه دا نتورک جوین کوي او هغه د یو ایس د پروګرام الومنای وی الومنای هغه کسان چې کوم یو تعلیمي ادارې نه سبق ویلی وی او هغه د غي زړه سټوډنټان پاتې شوی وی نو دا یو پورا اسوسییشن دی د دې کافی غټ تعداد کې سټوډنټس دي په پورو پاکستان کې تقریبا 35,000 پورې د دې رفلی دا یو فیګر دی او د دې کې 13 چپټرز دي پاکستان په 13 حصو کې ډیوایډ کړی دی او هغه کې یو حصہ چې کوم دا هغه خیبر پختونخوا او فاټا ایریا دا یو ځای دا یو چپټر دی نو د دې سلور کسان لیډرشپ کې وی ګو پریزیدنت وی وایس پریزیدنت وی یوت ډایریکټر وی او ایکسچینج امبیسډر وی دا سلور کسان په دې چپټر کې الیکشن کیږي او وای سره دی الیکټ کیږي او اغری په لیډرشپ کې راځي نو اغری بیا د دې چپټر لپاره مختلف کارونه کوي مختلف ریونین درنج کوي پروجیکټس کوي مختلف کمیونټي ورک کوي دا سه مختلف ډیر کارونه چې اغری کوي اغری ارنج کوي او انګیج ساتي دا الومنای چې دی واپس کله ملک تراشي نو دی یو بل سره انګیج ساتي نو زه د ایکسچینج امبیسډر یم او زما مین عمدہ دے چیز آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کوما تھرو آؤٹ کے پی مختلف یونیورسٹیاں تزم او ال تک خلق ہوتا دے اسکالرشپ اپرچونیٹیز بارہ کے گائیڈنس اور کوم دین علاوہ مونگا مختلف پروجیکٹس کو کمیونٹی کے دا خزو دا پارا دا مختلف دا سی بیک گراؤنڈ خلق ہوتا پارا چکم ادر وائز نشی افورڈ کو لے نو ادھر پارا مونگا ٹریننگ ادا سے مختلف سیشن دو نو دے سرا کمیونٹی تہم فائدہ کی گی او زمونگا ہم یو ڈیولپمنٹ یو گروتھ روان دی کی
سم رخصار سنگ چتا سو یادونا اوکڑا چتا سو دا خزو لا پارا مختلف پروجو کتا سو کار کڑے دے او دا ٹولنے دا بہتر او دا فلا دا پارا وی ام دا دغه پوان لاندے دغه پروجی چی دا دے فنڈنگ کی گی دیتا پیسے ورکول کی گی کتا سو یو مثال یاد کے چی کم دا سی پروجو وار چی تا سو پکی برخمن وے تا سو پکی کارو کو او دا ٹولنے خزو تا ترے گٹا او رسی دا
بالکل جی بالکل مونگا یو پروجیکٹ کڑیو دا دا انٹرپرینورشپ بارے کیو دا آغاز جینا کیا نو تا کمی چھ دا فاٹا ایریا نا بیلونگ کئی فاٹا خو اس پا کی پی کے مرچ شوے دے خو کلا چھ دا نو مرچ شوے دا فاٹا دا مختلفی جینا کیا نی چکمی وی چکمو دو لسم پورے سبق ویلی وی یا غی لگیا دی یونیورسٹی لیول مانی سبق وی اغی دا پارا مونگا یو کانفرنس ارینج کڑو چکم کی مختلف ٹریننگ سیشنزو چاہی لے مونگا دا ٹریننگ ورکولو چھ دی با پخپل لیول مانی پخپل کور کے یا خپل کمیونٹی کے بدیدا سے ورکوٹے ورکوٹے بزنس پروجیکٹ سنگا جوڑولی شی سنگا ڈیولپ کولی شی چھ دی ائی تا دینا گٹ کی گی نو پدی مانی مونگا ٹریننگز ور کڑی ہو دا پر نتیا گلی کی شوے او 2016 کی شوے او دا پروجیکٹ ودی کی تقریبا 40 گرلز شو دا فاٹا مختلف یونیورسٹیانو نا اگے ور کے پارٹیسپیٹ کڑیو او دا یو ریڈ زیادہ سکسس ہو زکہ چھ اینا پستا مونگا اگ نہ کو سرا فردر کمیونیکیشن ساتلو او غی مون تخپل اغا گروت او اغا خپل اغا دغه خول چھ لک ایس دی کی فردر سس او کدین دی تس فائدہ او شو او کی ډیر داسې جن کې دی چې لګیا دی خپل سمال بزنسز لګیا دی د کور نه کوي
په ټوله نه کې دستا سو په شانتي جن کې چې وی او سر ډیر اچیومنت سی مخ ته راغلی او کارونه کوي لګیای ای شاته خو سخه مخاص د سی په لار کې به خندونه هم وو یا سی چیلنجونه نو د هغه چیلنجونو ذکر تاسو کول غواړي
بالکل جی بالکل دا به ضرور ویل غواړم ځکه چې زه چې کوم ایریا نه بلونګ کوم موږ لکه په خبرنه علاوه د کی نو چې څونه پښتنو ایریاز دی نو ای کې مختلف فداسی جنکی وی او زکه دا پروگرام مطلب زمونګه په دغه ایریاز کې مختلف کورونو کې خلق اوري سړی اوري دا پروگرام نو زبه د دې پروگرام په ترو معنی اغي له هم دا یو میسج ورکوم چې کله چې زه دې پروگرام ته ما اپلای وکا او زما سلیکشن وشو نو زما پیرنټس چې کوم دې زما لکه اپبرینګینګ ډیر خطرې کې سره کړ دې د دې کریډ په ځای له ورکوم په دې پروگرام کې هم ایز ډیر زیاته سپورټ کوم ځکه چې یو یقین وی په بچو معنی چې کله زه سلیکټ شوم نو ما خپل پلار ته ویلی نو هغه مال بالکل وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ هغه مال اجازت راکو او هغه سپورٹ کم دی کی دا سی ډیر جنکیانی وچ کمی زما سترګو ندیر شوی دی او هغه دی پروگرامز کې سلیکټ شوی دی خدای نه باوجود زکه چې دای فیملی بیک گراوند ندی سټریکټ وی نو هغه ای الاو نکی هغه جنکه نو زه به ریکوست کوم که څوک زما دا خبره اوري زما دا میسج اوري نو زه به ورته ویم چې خپل بچی او خپل چې څونه تاسو کشرانی هغه دی اپورتونټیز لا انکریج کوي او که چرته ورته داسې مکمل اوی نو تاسو خامخه هغه دې ته پرې دې ځکه چې دا ایکسپوژر د انسان د ژوند یو وخت د سره شي چې انسان ته دا مکمل شي
تاسو سګوره د خزو رول مخ کې څنګه او اوس څنګه دی او په آینده کې کم لور طرف ته روان دی لکه تاسو څه فکر کوئ سمره کردار خزو لور به ولي شي په ماستر کې جی
بالکل جی دا وزه ټو ډایمنشن کول غواړم دلته کې د خزو رول حواله سره خود هر انسان او د هر خزي مختلف پرسپیکټیوز دي مختلف سوچ دي د هر کس کنه او زه چې پرسنلی خپل کم سوچ ساتم د خزي او د خزي د رول باره کې نو زمونږه په دې کمیونټي کې د خزي رول یو ډیر زیات یو ډیر یوزوال ډیر کوشن کیږي ځکه چې کله نه دا مختلف موومنټس لکه د خزو د موومنټس لکه فیمینیزم شو یا دا نور موومنټس چې راغلي دي نو د خزو د رائټس باره کې د خزو د حقوقو باره کې ډیر ځاتې خبرې کیږي خو زه پدې کې د لکه د ډیبیټ کې وځي یو نیوټرل سایډ علم او زه وځم چې خزا په هر دغه کې وی هر فیلډ کې وی ایون کا هغه جاب کوي کا هغه په کور کې وی هغه یو مور وی هغه یو هوم میکر وی نو هغه په هر ایریا کې خپل هغه پرفیکشن او خپل هغه مهنت دی جاری ساتي دا نه چې هغه د سړي د زدنا یا د اپوزيټ جنډر د زدنا هغه د شي کارونه وکي
او ریدون کی ټلیفون کړي ناصر خان شیروانی
رو السلام علیکم
سلامات اوسئ خو دې ډیر موږ په دغه سیماندار خويندو باندې الله دې خپل ارمانونه ته ورسوي زمونږ دغه خويندې د پور نه واخله د کار د ځای پور یو کلیاره کې دغه دوی زورول کېږي او دوی اکثره غلی پاتې کېږي چې غلی پاتې شي بیا دوی تاوان ویني او که عکس العمل وخي ملتغه ټولنه چې هغه برداشت نشته دی ملامت او سلامت نه پیژني همدوی ته ګوته نیول کېږي که نه نو کورنیو ته به څه پیغامي په دغې برخه کې خویندو ته څه کول پکار دي
کومه جنۍ خپل ارمانونو دپاره د کور نه روزي را مخکې شي معین باندې ټول ګوتې وچتوي چې د دې کرکټر کې څه مسله ده یا داسې څه خبرې دي خو دا ټولې خبرې هم زمونږ سوسایټي او زمونږ د دې سوسایټي خلکو سره ریلیټډ دي خبرې همیشه هم خلک کوي او همدغه د خلکو ذهنیت بدلول پکار دي دا زمونږ په ملک کې تاسو وګورئ نو مختلفې سوسایټیانې دي لکه اسلام آباد شو یا لاهور شو یا داسې ښارونه شو چې کوم غټ ښارونه دي هغې کې د خلکو سوچ ولې بدل دی ځکه چې یو وخت کې هم داسې وو خو وخت سره سره دا شیز چې عام شو نو خلکو هغه شیز دای ته پوزېټیو نظر سره کتل شروع کړ زمونږ خلکو ته خو کې ستاسو لکه سکالرشپ ته ملو شي او خو کې درته څوک یو کس وایي چې یاره دا خو ښه نه دی یا دا خو بد سکالرشپ دی یا څه نو هغه ای ډسکرج شي نو ای خپل بچي مني داسې نه کوي هغه دې هغه انکرج چې دا یو عمل دی دا چې سونه عام شي دې ته بدون د خلکو اکسپټیبلټی زیات شي او چې دا زیات شي نو زمونږ د سوسایټي کې به اویرنس کریټ شي کله چې موږ زمما په خاندان کې هم زمما ماماګانو یا داسې څوک سانو چې ای ویل چې دا یوازې مجری ده دا بل ملک څنګه دي او چې بیا زه راغم دلته کې نو هغه هم ډېر حیران شو چې دا جیو څنګه بهر ملک ته یوازې لاړه او واپس راغ او د دې په خبرو کې د دې په هر طریقې سره دې کې څو نفر راغو نو اوس هغه ماته وایي چې زمونږ د بچو لا د سکالرشپ لپاره مدد وکړه دی ګاید کا دا پروسس سلو دی خو دا پروسس امپوسیبل نه دی دا رو رو کیږي خو دا به دا چینج به یو ځل راځي په دې سوسایټي کې
د تاسو د طرف نه به لړن پیغام اوریدونکو ته بیا په مستقبل کې تاسو څه کول غواړئ
چې مستقبل کې زما عمدغه یو اس وال سکالرشپ چې کوم دی فل برایت سکالرشپ ته دی پی ایچ ډی لپاره فل فنډ سکالرشپ ته دې ته زما ډیر زیات ارمان دی چې زه دې ته اپلای وکم او ټول ته وزدا میسج ورکول غواړم چې څونه خلک هم دي کوم ځای کې مې څنګه څه حالات کې مې ټول نه ضروري شي چې دې هغه دې صبر خو تاسو د جذباتو نه کار مالې تاسو همیشه د یو خبرې دوه سایډونو ته ګورئ یو دا خبره وکوم چې تعلیم لري زیات امپورټنس ورکې ځکه چې کومونه همیشه تعلیم نه جوړیږي بل هیڅ سره نه ټوپک نه او نه د زور نه تعلیم او قلم چې دا تاسو په خپل لاس کې والي نو دا دنیا به
ډېره مننه رخصار داوځي
ډېره مهرباني جی
امید کوم چې نننې پروگرام بستا سو خوښ شوی وي د خدای پامن اوس وخت شوی دی د هفتوار پروگرام ټولنیز شبکې او سختریزي نن په پروگرام کې پر انټرنیټي پانو له سختریز نظریاتو او کړې او څخه د ځوانانو د ژغورنې په لارو چارو غږیږو په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو سیړنیز رپورت حال درکړو او د پوهانو له خولې به خبر شي چې په پاکستان کې د سختریزي فکر ختمولو لپاره څه اقدامات ضروری دي خبرونه پامیر ساحل جوړ کړی دا
هیوادونه څنګه پر ټولنیزو شبکو د سختریزي مفکورو او ډلو مخه نیول شي په دې لړ کې د نړیوالو سازمانونو او ادارو دند څه ده د سختري ځان نظریاتو او ډلو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره آیا متبادل لارې چارې شته او کڅنګ په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختري ځ ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره څه پکار دي دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سختري ځ خبرونه کې چیړو لمشال رادیو سره اوسې
ټولنیزو شبکې او سختري ځ
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مدرته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې انټرنیټي شبکې نه یوازې د ناقانونه کارونو لپاره کاری دی شي بلکې د بیان ازادۍ یو متبادل لار هم ده
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیز رسنۍ نه یوازې د بدی یو ځواک دی بلکې خورا مهمه هم دي ځکه چې دا د معلوماتو د خبرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادل لار
تاسو خبر شوې چې کوهان وای پر ټولنیزو رسنیو پر خبرو شوې او ټولو مطالبه باور نه دی پکار
هر شي ته لک شانته شک په نظر کتل پکار ته بلکې دا سمغه ته خبر ښکاری چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو
د شنون کوپان مور او پلار یا په خونځو کې استادان باید ماشومان هغه محل تر نظر لاندې وساتي چې کله هغوی کمپیوټر او انټرنیټ کاروي.
اتلس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالی انټرنیټ نه باندې چې د مور پلار یا استادان دي چې لږ ډېر هغې ګوري چې د ماشومان چې د څه کوي.
د پوهانو په اند ریاستونه کولی شي چې انټرنیټ په بشپړه توګه وتړي خو ټولنیزې شبکې نه شي تنظیمولی.
نه،
ریاست اصلا د ټیلیګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ور باندې نه رسی.
د تیر خبرونې د باس ګډونوالو دا هم ویل چې پر انټرنیټي پاڼو احتیاط له یو شمېر ستونزو څخه د ځان او کورنۍ غړو ساتلو یوازینۍ لار ده.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو.
د شنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو د سختدریځۍ مخنیوي په پلمه حکومتونه اکثر خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي.
موږ لیدلی چې دولتونو، امنیتي ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې یې ورباندې چلولې دي.
نن په خپرونه کې پر انټرنیټي ټولنیزو پاڼو د سختدریځۍ مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو او ریاستونو یا هیوادونو پر رول او ذمواری وغږیږو. اوریدونکو، د ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ په تیرو خپرونو کې موږ په تفصیل پر دې وغږیدو چې هسې خو د هر عمر خلک له انټرنیټي پاڼو اثر قبلوي، خو د سختدریځۍ او جنایي افکارو ښکار زیاتره ځوانان وي. پر ځوان عمر او د ځوانۍ پر افکارو له پخواني یونانی فلسفي ارسطو څخه واخله تر ننه پورې څېړنې او کتابونه خپاره شوي دي. ارسطو د اخلاقیاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکلي چې ځوانان اکثر زیات تیروځي او د دې لامل دا هم دی چې هغوی تجربه نه لري. ارسطو په همدې کتاب کې وړاندې دا هم کاږي چې ځوانان اکثر د کمې تجربې له کبله انتهایی اقدامات یا سخت دریځ افکار لري یا یې قبلوي. نومیالي امریکایي فلسفي ویل ډیورانت د فلسفې کیسې یا لنډ تاریخ په کتاب کې د ارسطو د فلسفې تشریح کړې او وایي د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې له کبله وي. د نوموړي په اند ځواني د سختدریځۍ د ښکارېدو عمر وي، نو ځکه دا خورا ګرانه وي چې له یوې انتها یا سختدریځه فکره د وتلو پر مهال د بلې انتها یا افراطیت ښکار نه شي. د 2013 زیږیز کال د ډسمبر پر 10مه د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان له پاکستانه په خبرېدونکو ډیلی ټایمز کې لیکلي ول چې ځوانان د کمې تجربې له کبله اکثر پړندو سترګو پر یو شی باور کوي او یوازې یو نظر او فکر ته ځان ورسپاري. د ده په اند عمل پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لویه ناکامي. ډاکټر رحمان وایي دا ښه خبره ځکه ده چې ډون باور یو کس د یوې موخې او نظریې معتقدوي او چې کله دا وشي نو بیا قربانۍ هم ورکوي او مشکلات ګالي. د ده په اند دا بده ځکه ده چې د ړندې عقیدې لرونکو کسانو ته هر څه تور و سپین ښکاري او نورې خبرې، افکار، نظریې او تصورات نه مني. د پوهانو په اند دا هغه عمل دی چې خلک سخت دریځه کوي او پر ټولنیزو رسنیو د خبرو، نظریاتو او افکارو خپراوی کله یو لوري مثبت کار دی نو بلې لوري ته خلک د ځنو سخت دریځه او جنایي کړیو په دام کې ګیرولی شي. پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځۍ افکارو او سخت دریځه ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په 2018 زیږیز کال کې یوه څېړنه کړې وه. دا څېړنه 5 پوهانو په ګډه کړې چې پکې په درو ژبو، انګریزي، فرانسوي او عربۍ کې شاوخوا 1500 لیکنې، کتابونه، مقالې او څېړنې لوستې او ارزولې دي. دا ټولې لیکنې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو او د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټي شبکو د استعمال په اړه وي. په څېړنه کې راغلي چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ د خلکو د سخت دریځ کولو د آلې په توګه کاریږي، یا په بله معنی پر ټولنیزو پاڼو ځوانان له بېلابېلو مطالبو او خلکو سره په رابطه کې کیږي او اکثر په داسې یوه چاپېریال کې فعال وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. که دا اسانه کړو او د فیسبوک مثال واخلو، نو اکثر خلک له خپلو هم خیالانو سره ملګري وي یا د هغو پاڼو او ګروپونو خوښوونکي وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. یونیسکو په خپله څېړنه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته سپارښتنې کړي دي.
لومړی دا چې هیوادونه دې خپل منځي له نړیوالې ټولنې او ټولو اړوند ادارو سره همکاري پراخه کړي چې په ټولو بڼو کې د سخت دریځۍ مخنیوی وکړي او پر ضد یې وجنګېږي. دویم، داسې تګلارې دې جوړې کړي او داسې جامع او مؤثر اقدامات دې وکړي چې د هغو ټولو سخت دریځ افکارو مخه ونیسي چې په تشدد یا تاوتریخوالي اوړي. دریم، د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دې د سخت دریځۍ پر موضوع پراخه مذاکرې او مکالمې وکړي. څلورم، د ټولنیزو شبکو د کارولو په شرایط دې بحث وشي او یو نړیوال معیار دې وټاکل شي. پینزم هوادونه دی د کرکی خبرونی نظریات تعریف او تنظیم کړي خو د دې کار کولو پر مهال دی د بیان ازادۍ ته غوښنه نه پیښوي
د یونیسکو په څېړنه کې مدني ټولنې او انټرنیټ کارونکو ته هم سپارښتنې شوې دي
لومړی مدني ټولنه باید ټولنیزې رسنۍ د سولېزو پیغامونو خپراوي او هلته د سغدریزو او ترهګرو د پروپاګاندا ردولو او چیلنجونو لپاره وکاروي او دوی مدني ټولنه باید انټرنیټ کارونکو د ټولنیزو رسنیو او شبکو استعمال په اړه پوهه کړي ورته وای چې آنلاین اخلاقیات سوي او سرنګا خپل شخصي معلومات وساتي
د ټولنیزو شبکې او سغدریزي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې باس وکړ چې څنګه کارونکو میندې او پلرونه خون کې او د ټولنې غړي کولای شي چې پر انټرنیټ خپل معلومات خوندي وساتي پر هرې خبرې تر باور مخکې د هغې د کاروالي جاج واخلي او له جنايي او سغدریزه کړیو ځان وژغوري د ملګرو ملتونو سپارښتنو ته په کتو په امریکا او اروپا کې یو شمېر هیوادونو پر ټولنیزو رسنیو د سغدریزي مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې لړ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې لوی غونډې او سرمشق شریزه هم جوړې کړې دي خو په هان په پاکستان او ورته هیوادونو کې د سغدریزي مخنیوي په پلمه د حکومت لوري د بیان ازادۍ ته د غواخ خبره کوي لکه د امریکا د برانډایز پونتون څېړونکو یو ټکلاو سنچوي چې په نړۍ کې ځنو حکومتونو د خپل مخالفانو د ځپلو په مخه لټولنیزو رسنیو کار اخیسته او یا یې ور باندې محدودیتونه لګولې دي نو د بیان ازادۍ خوندیتوب ته په پام آیا پاکستان پر انټرنیټي شبکو د سغدریزه افکار وړلو مخنیوي کولای شي او کڅنګ د کاناډا په یورک پونتون کې د آسیایي مطالعاتو د څانګې څېړونکو ایاز ملک وایي په پاکستان کې سغدریزي لسیزې پخوانۍ سابقه لري او یوازې پر ټولنیزو رسنیو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدی دی ګڼي چې د سغدریزۍ مفکورې د ختمولو لپاره ځنې اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده او دا چې په دې کې له ریاسته تمه لرل ښایي زیاته ګټه ونه لري
زما په ان ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي کله کله چې ریاست ټیټو طبقو تریاتونه ورکوي هم دا د دولت خواله نه خی بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار لکه بل کوي نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو
ایاز ملک وایي پاکستان یو ګڼ ولسیز او ګڼ توکمیز هیواد دی چې پکې د ولسواکۍ نظام هم باید د تکثیریت پر اصل ولاړ وي
سماج میں جو وسیع تر جو سماجی قوتیں ہیں جو بیلنس آف فورسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے
مونږ باید په ټولنه کې ټول قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو په دې صورت کې مونږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومی او ګڼتوکمی زوی داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونوي شي او خلک پر سیاست د فشار لپاره منظم شي او ورته وایي چې اوسنۍ سیاسي دینی اقتصادی او نور تګلارې پریک دي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي
اس کو آپ چھوڑیں اور ایک مختلف طرز پر جو ہے اس ریاست اور سماج کی تعبیر نو کریں
نو لسره د ریاست او ټولنې جوړول او متبادل فکر عملی کول څنګه ممکن دی شي ایاز ملک د جمهوریت ارزښتونو د دیدل اړین بولی او ځاتوی چې دا کار لړمحاله منځمحاله او اوږدمحاله پړاوونه لري
متبادل جو سماجی قوتې هي او د سیاسي پروژه ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں
د متبادل ټولنیزو قوتونو برسره کول او د نوې سیاسي پروژې عملی کول لپاره یو شمیر شیان ضروری دي لومړی په پاکستان کې باید ټیټه طبقه او مزدور طبقه منظم شي ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لوی پرګنه دویم په پاکستان کې د زده کوونکو سیاست او هلي ځلې باید له سره بحال شي له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز لګول شوی د هیواد په سیاست او ټولنه کې شدت او سختی پیدا شوې ځکه چې له نوي نسل سره د جمهوریت ارزښتونو د زده کړې لار نشته نو ځکه په هیواد کې د سیاست طرز او طریقه بدل شوی د دې تر ټولو ښه مثال د کراچۍ دی اوس د مکالمې او خبرو اترو لارې د یو بل کاني کولو پر ځای د وسلو لارې پر یو بل خبره منل کیږي دلته اوس د سیاست معیار دا د چوک تر ټولو لوی ټوپک یا زیاته وسله لري نو هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست تلار هوارول شي لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې د خزو اتحادیه غورزنګونه لکه د خزو د حقونو ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې دا هر څه به حلول اړین دي کدا بیا و نرغول شي د سختریزي افکار نشي ختم می دے او واکمنه طبقه خپل کروڑ نه بدلوی
انکه پاس تو کمی انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ کرتوت کو بدلیں
اوریدونکو دا وه د ټولنیز شبکې او سخدریځې نننې خبرونه. نن مو اوریدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر نن پورې یو شمېر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سخدریځې د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. تاسو د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یونیسکو له یو څېړنیز رپورټه خبر شوې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخدریځه ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ، د هیوادونو ترمنځ، د نړیوالې ټولنې پر سطح او د مدني ټولنې لاري د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې مداهم واوریدل چې په پاکستان کې د سخدریځې فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري، نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسبه نه دي، بلکې د ټولنې پر کچ نه یوازې لنډمهاله بلکې اوږدمهاله اقدامات اړین دي، او دا چې په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو ته ضرورت دی. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا درسره یو. په مخه مخه
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا خور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې